السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا د محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 11 نیمه بجې دي. د مشال ریډیو په دې خبرونه کې مو زملي حمیر زاده هرکلی کوم. په خبرونه کې د کابلي سیمو پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. خو اول خبرونه له پامیر صاحب اورو.
د پاکستان سیاسي ګوندونو د پاناما اسنادو په قضيه کې د سپریم کورټ پر پریکړه بیلابیل خبرګونونه خودلی په پیښور او خوست کې فعالانو او ځوانانو د مشال خان وژنې پر ضد لاریون نو غونډې کړې دي او په پاریس کې په وسلوال برید کې یو پولیس وژل شوی. بشپړ خبرونه د پاکستان سیاسي ګوندونو د پاناما اسنادو په اړه د سپریم کورټ پریکړې ته بیلابیل خبرګونونه خودلی. په خواني ولسمشر او د پیپلز ګوند مشر آصف زرداری تیر ماښام په خبري غونډه کې له وزیر اعظم نواز شریف د استعفا غوښتنه وکړه. تیر ورځ سپریم کورټ د پاناما اسنادو په اړه په خپله فیصله کې د ګډې پلټنیزې ډلې جوړولو امر وکړ او ویل دا ډله به په دوو میاشتو کې د وزیر اعظم د کورنۍ د جایدادونو په اړه پلټنې بشپړوي. د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو تیر ماښام مشال رډیو ته ویل د دې پریکړې او پلټنیزې ډلې د جوړولو هرکلی کوي. خو د جمعیت علماء اسلام فی یو مشر او سینیټر حافظ عبدالله وویل د پاناما اسنادو پر معاملې حکومت او اپوزیشن دواړو د ولس وخت ضایع کړی دی. هلته تحریک انصاف هم د وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کړې خو د واکمن مسلم لیگ نون مشرانو او پلویانو د سپریم کورټ فیصله خپله بریا او د بېګناهۍ ثبوت بللی او نن د مننې ورځ لمانځي. په پیښور او خوست کې ګڼو ځوانانو او د مدني ټولنې فعالانو تیرونې د عبدالولي خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان د وژنې پر ضد لاریون او غونډې کړې دي. تیر ماښام د پیښور ځوانانو مشالونه بل کړي ول او په ښار کې د لاریون پر وخت د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې نه یوازې د مشال خان کورنۍ ته انصاف ورکړي بلکې د سخت دریځې مفکورې پر ضد د هم کوټلي ګامونه واخلي. دوی په لاریون کې د مشال خان د بېګناهۍ او مظلومیت په حق کې نارې هم ووهلې. هلته تیره شپه په خوست کې ځوانانو د مشال خان په یاد شامې بل کړې. دوی له افغان او پاکستانی حکومتونو غوښتنه وکړه چې علمي مرکزونه دې د سختدریځۍ له فکره لري وساتي. د افغانستان اجرائیه ریاست وایي هیڅ چاته د لنډمهاله حکومت جوړولو اجازه نه ورکوي. د عبدالله عبدالله ویاند مجیب الرحمن رحیمي تیر مازیګر په کابل کې خبریالانو ته ویل د لنډمهاله حکومت په حق کې خبرې د هیواد په ګټه نه دي.
دی وایي د موقت حکومت بحث اصلا مطرح کیدای نشي. دا بحث نه د افغانستان په ګټه دی او نه هم د افغانستان مصلحت دی او نه چاته اجازه ورکول کیږي چې په دې لوري حرکت وکړي.
رحیمی دا وینا په داسې وخت کړی چې افغان ولسمشر د ښه حکومتدارۍ په برخه کې خپل سلاکار احمد ضیا مسعود له دندې لرې کړ او وروسته مسعود وویل د لنډمهاله حکومت جوړولو لپاره یې له سیاستوالانو سره خبرې پیل کړي دي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د بشري حقوقو یو ډله وایي روانه میاشت ګڼ بې اسناده کډوال پاکستان افغانستان ته تللې دي. د افغانستان لپاره د ناروې د کډوالو شورا تیر مازیګر ویل دوی د اپریل په لومړیو دوو اونیو کې هر ورځ د شاوخوا زرو کسانو نومونه لیکلي چې له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي. د دې شورا په وینا د روان کال د لومړیو درو میاشتو پرتله په اپریل کې افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو شمیر زیات شوی دی. د شورا په خپل بیان کې اندېښنه ښودلې چې د اسنادو نه لرونکي کډوال ښایي خوندي نه وي او ورته اسانتیاوې ورنه کړل شي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي نیمروز له ایرانی چابهار بندر سره تړي. د ولسمشر له دفتره په بیګانی خپور شوی بیان کې راغلی غنی دا خبره تیر ورځ نیمروز ته په خپل سفر کې کړې ده. بیان وایي له چابهار سره د نیمروز نښلول به د سیمې په اقتصادي وده کې پام وړ بدلون راولي. غنی په نیمروز کې د کمال خان بند دریم پړاو پرانیسته هم وکړه او له چارواکو سره یې ولیدل. په چابهار بندر کې هند پانګونه کوي چې د غنی په وینا د افغانستان اقتصاد او سوداګرۍ لپاره زیات ارزښت لري. تیر ماښام په پاریس کې په وسلوال برید کې یو پولیس افسر وژل شوی او دوه سخت ژوبل دي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند بیګا د ترهګر برید غندنه وکړه او ژمنه یې وکړه چې د روانې میاشت پر درویشتمه د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره به پوره ډول تیار او بیدار اوسي. د ولسمشرۍ ځینو نوماندانو د حملې له کبله خپل کیمپینونه ودرول او یوه د انتخاباتو ځنډولو غوښتنه وکړه. د کورنیو چارو وزارت ویاند وویل د وسلوال د پاریس ښار په هغه سړک ووژل شو چې ورباندې ډېر دوکانونه دي چې له کبله یې خلک په بیړه بیړه له سیمې وتښتېدل. د ویاند په خبره وسلوال د پولیسو ګاډي ته مخامخ خپل موټر ودراوه او ډزې یې پیل کړې چې پکې یو پولیس ووژل شو. د ده په خبره وسلوال وروسته ډزې کولې او د تیښتې هڅه یې کوله خو پولیسو وواژه. تر حملې څو ساعته وروسته د اسلامي دولت اعماق خبري اژانس د دې ذمهواري ومنله او ویل چې بریدګر ابو یوسف نومېده او بیلجمی و. چین وایي د یک شنبه پر ورځ به د ایران او چین شرکتونه د یوې ایرانۍ اټومي بټۍ د بیا ډیزاینولو لومړنی سوداګریز تړون لاسلیک کړي. د چین بهرنیو چارو وزارت ویان د لوکانګ تیره ورځ په بیجنګ کې خبریالانو ته ویل دا تړون به په ویانا کې لاسلیک شي.
دی وایي د ایران او چین د ګډو هڅو په نتیجه کې د دواړو هیوادونو کمپنیو په وروستیو کې د عراق په نوم درنو بو ریاکتور د بیا ډیزاین کولو سوداګریز تړون لومړۍ برخه لاسلیک کړه. د تړون وروستۍ برخه به د اپریل پر 3 رسمن په ویانا کې لاسلیک شي.
په 2015 زیږیز کال کې د تهران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ له اټومي موافقې سره سم ټاکل شوی و چې د عراق اټومي بټۍ ډیزاین بدل کړل شي چې په کې د اټومي بم جوړولو لپاره مواد ونه ساتل شي. د دې پروژې لپاره یو کاري ګروپ جوړ شوی و چې مشري امریکا او چین کوي. او ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلی د راتلونکو میاشت له ولسمشر ډونلډ ترامپ سره خبرو لپاره امریکا ته ځي. دا په جنوري کې د ترامپ تر ولسمشری دوه وروسته د دواړو لومړنۍ لیدنه وي. اردوغان تیره ورځ د ترکیې له رسنیو سره په مرکه کې وویل دی د مې پر 15 چین ته ځي او بیا به د مې پر 14 په امریکا کې له ترامپ سره ګوري. په سمدستي توګه سپینې ماڼۍ د اردوغان د سفر په اړه څه نه دي ویلي. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه او سم تاسو له رفت انجم څخه د کرنسی یا اسعارو بیې او د سبانی موسم حال اوري.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ/$ اخیستل کیږي او په 1.6 روپۍ/$ خرڅیږي. یو یورو په 2.72 روپۍ/$ او په 2.43 روپۍ/$. یو پاونډ په 1.43 روپۍ/$ او په 1.43 روپۍ/$. یو درهم په 8.83 روپۍ/$ اخیستل کیږي او په 8.85 روپۍ/$ خرڅیږي. یو ریال په 8.45 روپۍ/$ او په 8.45 روپۍ/$. یو افغانۍ په 1.55 روپۍ/$ او په 1.85 روپۍ/$. په یو پاکستانی روپۍ 3.6 ایرانی ریال نو اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 3.8 ایرانی ریال نو خرڅیږي. او اوس د موسم حال د موسمیاتو نه محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 3 کې په پېښور بنو او کوټه کې به د باران امکان وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 8.3 او کم نه کم 20 وي. په بنو کې زیات نه زیات 3.5 او کم نه کم 14 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 7.5 او کم نه کم 45 وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل او دا کرنسو به یو د موسم حال مل رفت انجم نو اوریدل. په خبرونه کې به واوري د پاکستان سیاسي ګوندونو د پانما اسنادو په اړه د سپریم کورټ پر پریکړې بیلابل خبرګونونه خوندلې دي.
9 کا جو مذاق ہوتا رہا ہے اس قوم سے اس کو کنڈیم کرتا ہوں.
فیصلے بعد من ومن عمل کو پتا دا صرف اور صرف دا وقت زیادہ.
افغان حکومت وائی طالبان طرح گردی دا سیاسی ڈالے پنم دے نیا دول کی گی.
طالبان رسماً ایک جریان تروریستی ہیں و ایک جریان سیاسی در افغانستان نیستن.
د خبر ایجنسی تعلیم اداروای سخ کال هم گنو ماشومانو په خونځو کې داخلي کړی دي چې ورته اسانتیاوی برابروي.
فیمل سکولونو کې دوه دوه ټینټونه دي او بوائز سکولونو کې دوه دوه ټینټونه دي او های سکول کې 4 ټینټونه دي او 5 ټینټونه دي.
د امریکا دفاع وزیر وایي تیرونه په چین کې د داعش پر سمسو په بمی برید کې د وسلوالو مرګ ژوبلا نخکاره کوي. شنن او تبصره هم در خبرو له مشال ریډیو سره وسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان سیاسي ګوندونو د پانما اسنادو په اړه د سپریم کورټ پر فیصله بیلابل رد عمل ښودلی دی. پاکستان پیپلز او تحریک انصاف ګوند وایي چې دا قسمه فیصلې نه پس وزیر اعظم نواز شریف ته استعفا ورکول پکار دي. نور سیاسي ګوندونه او سیاسي غړي په دې اړه څه وایي؟ په دې اړه له اسلام آباد نه رفت انجم رپورټ لري.
د پاکستان سیاسي ګوندونو د پانام اسنادو په اړه د سپریم کورټ په پریکړې بیلابل رد عمل ښودلې دی. پخوانی ولس مشر او د پیپلز ګوند مشر آصف زرداری تیر ماښام په اسلام آباد کې خبري غونډه کې د وزیر اعظم نواز شریف نه د استعفا غوښتنه وکړه. آصف زرداری وویل چې د سپریم کورټ فیصلې سره جمهوریت او انصاف ته نقصان رسېدلی دی. دوی جان وزیر اعظم نه اهله ګرځولې دی، نو اوس پکار ده چې وزیر اعظم نواز شریف په اخلاقي توګه خپل استعفا وړاندې کړي.
9 کا سال کا جو مذاق ہوتا رہا اس قوم سے اس کو کنڈیم کرتا ہوں.
نہ ہم یاشی چی دولس کم وقت ضائع کرے شو دھاگے گندنک کا ووم او د دې قسمه پیسلې هم او سلام وړاندې کوم هغه دوه ججانو ته چا چې وزیر اعظم اهل ګرځولې دي. زما په خیال وزیر اعظم ته اوس په اخلاقی توګه استعفا ورکول پکار دي. کوم پیسله او کوم پلټنې چې سپریم کورټ ونکړې شوې نو هغه بشل ګریډ افسران او هغه ادارې به څنګه وکړي کوم چې د وزیر اعظم د واک تر لاندې دي.
وہ کیا وہ فیصلہ کریں گے؟
13 ورځ سپریم کورٹ د پانا مسناد په اړه په خپل فیصله کې د ګډ پلیټنیز ډلې جوړولو امر وکړو او وی ویل چې دا ډله به په دوه میاشتو کې د وزیر اعظم د کورنۍ د جایدادونو په اړه پلیټنې کوي. د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپور مشال لړیو ته ویل چې د دې پریکړې او پلیټنیز ډلې د جوړولو هرکلی کوي.
فیصله چې مفهوم شو وا ناغې نه خدا اندازه کېده چې ټول ججان متفق نه دي کې با سپلټ یعنی سج ججان با یو فیصله کې سبب کې هغه ما غشته روته اوس خو چې دا غده دا د فیصله باندې من من هغه عمل کول پکا دي. کمیشن او دې کې خلک فرق کی کمیشن خو صرف سفارشات کې دلته خو جی آی ټی څاغو کې دغه ما دې مخ کې فوري تور ما دې اکشن غشته کیږي. مخ کې د کمیشن لفظ باندې بعض سیاسی پاکو اعتراض کرو اغیل نو مرک دا جی آئی ٹی.
خود جمعیت علماء اسلام فی یو مشر او سینیٹر حافظ عبداللہ اویل چی دا پانا مسند پا معاملے حکومت او اپوزیشن دوارو دا اولس وقت ضائع کرے دے.
د جمعیت علماء اسلام دا اول ورځ سم موقف دا دی چې دا صرف او صرف دا وخت زیاده او قوم په یو هیجان په یو تشویش په یو دماغي بیماری مبتلا کول دي. چې کله فیصله رااله نو پی ټی آی هم خوشاله ده، پی ایم ایل هم خوشاله ده. شفر میاشت و میاشت ملک ده هیجان سره مخامخ خود ده ملک ده عوامو اصل مسائل که غربت، منگائی، بجلی لوډ شیدینګ، نور مسئله
هلته. تحریک انصاف ګوند هم د وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کړې، خو د واکمن مسلم لیگ نون مشرانو او پلویانو د سپریم کورټ فیصله خپل بریا او د بې ګناهۍ ثبوت بللې. نن به په دې لړ کې د منن ورځ مانځي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
تیرش په یو شمیر خوسته او ځوانانو د مشال خان په یاد مخامه جوړ کړو. دوی د مشال خان روته دواګانې وکړې او داغله انزورونه راچاپېره شمې بلې کړې. د مشال د مخامه ګډونوالو ویل چې د مشال خان سره د شوي ظلم او تشدد لري او لرو بر پښتونخوا ځوانان په فکری او رواني لحاظ ځپلي او دردولي دي. دوی د پوهنتونونو په اړه له حکومتونو هم یو شمیر غوښتنې درلودې چې د نجیب الله لوخیر په رپورټ کې اورو.
د جمع پښپا یو شمیر خوسته ځوانانو د مشال خان په یاد شمې بلې کړې او د هغه روخته دعاګانې وکړې. دوی په خپلو خبرو کې مشال خان د پښتنو د فکر او روخنایي مشال باله او زیاتولی چې په دې دردون کې پیښه ټولو پښتنو ځوانانو فکری او رواني زجر او تکلیف لیدلی دی. د یاد پروګرام ګډونوال مدني فعال فرید الله قربان په دې اړه مشال روډي ته وویل
کپلر پختونخوا کې دي، کپوبر پختونخوا کې دي، پانتونونه دي، د علمی مراکز په توګه پاتې شي پاغي کې دي، د افراطیت د پارکار نه کیږي. نو مشال خان یوازې د وی کورنۍ کس نو، هغه د ټولو پختنو وزه زکه د انسان ته مبارزه کوله. نو د دې کبل ټول پختنه د پمړینه باندې خپدي او د غمړینه غندي.
مدني فعال حضرت الله ارغوان مشال خان د پختنو لپاره د فکر او روخنایي مشال بولی.
اصلا د مشال خان د غنوم د دوه کلمو ترکیب د چیو مشال دی او بل خان دی. په نور نړۍ کې پښتون په خان پیژندل کیږي. مشال یو بلیدونکی د تنویر او رڼا یو چیز وو. اصلا دا فزیکی مشال نه دی، دا د فکر مشال دی، یو د روخنایي مشال دی.
آزاد ژورنالیست سیف الله خوستی غوښتنه کوي چې حکومتونه باید په نویو تدابیرو سره د داس او منفی فکرونو او کړنو د تکرار مخه ونیسي.
د پښتنو په منځ کې و بدبختی ده دا چې هغوی د مخالف فکر د زغملو هغه ظرفیت هغه توان نه لري. زه فکر کوم دا پیښه پلان شوې پیښه ده. زه د یو انسان په توګه له حکومتونو دا غواړم چې دغه پیښه وڅېړي.
یو بل تن خوستی ځوان سید مرجان حسن هم د مشال په یاد جوړ شوي مخامی د ګډون تاثرات داسې وړاندې کړل.
ملګری په دې خاطر راټول شول چې دا زموږ یو ورور او زموږ د کورنۍ غړی او سبا زموږ له نورو روشن فکرانو سره زموږ د کورنۍ له غړو سره شخصا له موږ سره داسې کېدلی شي. له مشال خان سره نه، د ټول پښتون قوم سره ظلم د هغه ځوانان چې د پښتون د آینده لپاره فکر کوي هغوی په داسې بهانو وژني.
مشال خان چې د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې زده کړې کولې، د اپریل په 14مه یو شمېر قهرجنو محصلانو د یاد پوهنتون دننه مذهب ته د سپکاوي په تور په وهلو ډبولو وواژه.
دا مشال ریډیو ده.
پاکستان وایي د افغانستان په اړه د ماسکو په نړیواله غونډه کې د داعش ډلې پر فعالیتونو اندېښنه وښودل شوه. د بهرنیو چارو وزارت ویان نفی زکریا تېر ماسپښین په اسلام آباد کې اونیزې خبرې غونډې ته وویل اسلامي دولت ډله د سیمې لپاره خطرناک دی، خو زیاته کړه چې په پاکستان کې یې لا تنظیمي وجود نشته. تېر اونۍ په ماسکو کې د افغانستان د سولې او ثبات پر موضوع غونډه شوې وه چې پکې امریکا ګډون نه وکړي. کارپوهان وایي د نړۍ هېوادونه باید د داعش پر ضد ګډ اقدامات وکړي. رابع اکرم خان معلومات لري.
د زیارت په ورځ د پاکستان خارجه دفتر ویان نفی زکریا اونیزې خبرې غونډې پر مهال د یو سوال په جواب کې وویل چې په دې غونډه کې غړو ملکونو د افغانستان پر حالاتو، د وسلوالې ډلې داعش په خپرېدو او د دې پر ګاونډي ملکونو د اثر په اړه خبرې کړې. د خپلو خبرو کې زیاته کړه چې افغانستان کې د وسلوالې ډلې داعش مخ په زیاتېدونکي اثر یوه غټه مسله ده، او دا ډله نه صرف پاکستان بلکې نورو ګاونډي ملکونو لپاره هم خطر لري.
دا نقط زما په خیال د ماسکو د مذاکراتو مرکز وو، او بیا یقینا په دې هم خبرې کړې وې چې څنګه داسې قسمه صورتحال مخه ونیسو. خو هغه څه چې دې غونډې نه راووتل نو هغه په ګډه د داعش په اړه اندېښنه وه، او زما په خیال دې لړ کې ګډ تفاهم دا و چې څنګه په دې قابو وموندلی شي او څنګه د دې نقطې نه مخ په وړاندې لاړ شو.
د بریفینګ په وخت د یو وار بیا وویل چې پاکستان کې د وسلوالې ډلې داعش په منظمه توګه موجودګي نشته. د ماسکو په غونډه کې ګډون کوونکي ملکونو کې افغانستان، پاکستان، هند، ایران او وسیع شي ملکونه شامل وو. دا دولس رکنی غونډه وه، خو امریکا پکې د ګډون نه انکار کړی وو او ویلي وو چې د غونډې مقصد واضح نه وو. د کارپوهانو په وینا چې په دې وروستیو کې روس وسلوالې ډلې داعش په افغانستان کې د خپرېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه، خو د دوی په وینا چې داعش یو نړیواله یره جوړه شوې باید چې د نړۍ ټول ملکونه په ګډه د دې ډلې پر ضد کاروایی وکړي. دې لړ کې د سیمه ییزو چارو کارپوه خبریال شبیم شاهد وایي دا د یو ملک کار نه دی چې د وسلوالې ډلې داعش یره ختم کړي، د دې د مخنیوي لپاره به ټول په یو ځای کار کول وي.
خطر ډېر زیات او خود بده مرغه کته شو ګوري چې تر څو پر دا د یو ملک کار نه دی چې هغه دا ختم شي. نه د افغانستان ختمول شي په یوازې توګه، نه پاکستان ختمول شي. د بده مرغه مسله دا ده چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ دیوالونه روز په ورځ دنګیږي، او چې کله دا دیوالونه دنګیږي نو د دې ټول نه غټه فایده چې کومه ده که هغه داعش دی، که هغه طالبان دي، که هغه القاعده ده، که هغه نور ترهګر دي، هغوی ته رسي، د هغوی پلویانو ته رسي، د هغوی سرپرستو ته رسي.
د مطبوعاتو تر مخه په ملګرو ملتونو کې د روس سفیر ویلي وو چې د افغانستان خراب حالات د وسلوالې ډلې داعش خړې په دې هڅوي چې شام او عراق نه افغانستان ته لاړ شي، او دا د وسیع شي ملکونو د لارې د روس لپاره خطر جوړېدای شي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي. پرون په ډیر اسماعیل خان کې وسلوالو د سیمې د پولیسو تحقیقاتي ادارې پر سرتیرو ډزې کړې دي. په دغه پیښه کې دوه سرتیري وژل شوي دي. بیا په سیمه کې پرون شپه په یوه بله پیښه کې په بنو چورنګیا کې وسلوالو په دوه ښځو حمله کړې چې پکې دواړه ټپیانې شوي دي. دواړو پیښو کې حمله کوونکي په تیښته بریالي شول. پر پولیسو د حملې ذمهواري د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلې منلې ده. سیلاب مسعود رپورټ لري.
د شپږم په تیره ورځ مازیګر نه وخته مال په یو موټر سایکل سوارو دوو نه سرګنده وسلوالو د توپنواله په ډګ بازار کښې د ډېر اسماعیل خان پولیس فورس د تحقیقاتي ادارې په دوو سرتیریو د توپنچو ګڼ ډزونه وکړل چې په نتیجې کښې یې دواړه سرتیري کامران او وکاس کښې یو تن په غځای او بل د ډېر اسماعیل خان په ستر هسپتال کښې ساه ورکړله. د دغې پیښې نه دوه نیمې ګنټې د ورسته مسخوتن مال په یوه بله پیښه کښې د ډېر اسماعیل خان بنو چونګۍ سره نږدې ځنې نورو وسلوالو دوې ښځینه په نښه کړې چې کومې سختې پر ارژلې شولې. د پولیس فور سرتیري او پر ارژلې دواړه ښځینه سمدستي د ډېر اسماعیل خان ستر هسپتال ته ولېږدولې شوې. په دغه برې کښې د دغې هسپتال یو ډاکټر فریدالله مسعود مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغې.
پرین مازدیګر ماشوم په منځ کښې دوه د پیلسو را نامعلوم کسان یې ویشتلي وي، او بیا د مکسرتان نه وطن اوت نیمې بجې میانشې دوې ښځې ویشتلې ده، هغه نامعلوم کسان یې ویشتلي وي. روغ لوی هغه ویسه پریم سره په هسپتال کښې په علاج دي.
دا هم د جوتولو ده چې د دواړو پیښو ملزمان د موقع نه په تېښته کښې بریالي شول. بل طرف ته د پولیس فورس د وژلو سرتیریو د مرګ په اړه د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله ډلې وایون کاری سیف اللہ مسعود منل ادا سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
د شمالي وزیرستان تاجران وای چې دولت تخپل اعلان باوجود هم د پاکستان افغانستان ترمنځ غلام خان ترانزیت لاره لا هم نه د خلاصې کړي. دی وای نه یوازې د عملیاتو په وجه د ډیرو تاوانونو سره مخامخ شو، بلکې اوس د لارې د بندېدو په وجه د لا ډیرو ستونزو نقصان سره مخامخ شوي دي. عمر دراز وزیر رپورټ لري.
د شمالي وزیرستان سبزه او میوه تاجران د تیرو دریو کالونو راهسې بند غلام خان لارې د خلاصولو غوښتنه کړي. دوی وایي چې غلام خان نه یوازې افغانستان بلکې وسطی ایشیا ملکونو سره د دوی د تجارت لپاره تر ټولو نږدې لاره ده، چې دوی به د کالونو راهسې د ګاونډیانو سره په تجارت کولو. د شمالي وزیرستان میوو لوی تاجر عبدالله خان وایي د ضرب عضب عملیاتو شروع کېدو سره غلام خان لاره تړل شوې.
دا لیار موږ مخ مخشه د پیړۍ پیړۍ نه آزاد کاروبار و. دا ضرب عضب په وجه د درام کول دا کام زیات چې بند شوی دو و مش کاروباری نه باندې پټاکه باندې وی لوړ دی. مش چې څه سرمایه غاوه اپ ضرب عضب شه ختم شو کنه سبزی می وی مش په خپل ټیم باندې نه راسته جی پال یار باندې نیمه خصوصي د غلام خان یار د خپل او سارونه د پاکستان د خپل حکومت نه مش دا غشتنه کوي چې مهرباني دا وشي مش ته د غلام خان خپل یار بونډری زر نه زر کولاو کو ویل چې د اعلان کړه دا 15 میاشتې څخه تقریبا وشو اے به وجود د یار
ملک اختر جان وای دغه لار وستی ایشیا ملکونو ته د کاروبار تر ټولو نږدې لاره ده.
زه غلام خان بونډری دو او وستی ایشیا تر ټولو ته نږدې دو. بل لار سی چې اغه 50% خاصه وی اوی لار 30% دا د ټولو ملک سره د شه تعلقات ده پورا چې دا را خلاص شي کاروبار د خپل کاروبار جری وی کانو نو شو خلاص نه وی خلاص دا غریبون مش خاصیت باشي تقریبا آلو آر ټیپو کروڑے پر نقصان شو جا کی تاون میں دای نو حکومت پیرا کوای سی او نه پیرا کوی رادایا نو دو
دریا خان وای کاروباریانو ډیر تاوانو نشوی کا دوی تا د کاروبار لپاره غلام خان بارډر خلاص کړي نو خپل تاوانو نه به پورا کړي.
دا لیار چې بند شوی دو یو خو کاروبار به سره رکاو شوای دی د غنر لیار خرچا زیاتا دو او د غلام خان د لیار خرچا کم دو پداکش د حکومت نقصان دی و د عوام هم نقصان دی ویل چې حکومت ته روینې جوړیږي کنه پساوې په زره گاډي وتل رتل او نه وتل هغه نه ورتل کنه خلک قرضه مرزه ډیر زیاته وي سور شوی
د انتظامی مشران وای غلام خان لارې خلاصول لپاره هڅه کړي او تما کړي چې زربا د پاکستان افغانستان ترمنځ د کاروبار لپاره د غلار خلاص شي. عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو.
مشال ریڈیو هر ورځ د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو په منځنۍ سپه شپک سو یوش په لنډو سپو 2013 15,316 او 15,216 کیلو هرتز.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خیبر تعلیم اداره وایي د بیکوره شوخ په لوکلو ته لستنېدو سره سم په سرکاري ښوونځو کې له هلکانو سره د جینکو شمیر هم زیات شوی دی. د ادارې مشر جدون خان وزیر تیر مازیګر مشال ریډیو ته وویل تیر کال 15 سره زده کوونکو امتحان ورکړیو خو د سګنیو داخلو له کبله به دا شمیر لا زیات شي. هلته د سیمې اوسیدونکي ټینګار کوي چې حکومت دې ړنګ شوي ښوونځي بیا ورغوي. فرهاد چینواری معلومات لري.
د خبر ایجنسی د تعلیم محکمه وایي چې د کډوالو د راستنېدو نه پس په پوره خبر ایجنسی او په خاصه توګه باډه کې په سرکاري سکولونو کې د هلکانو ترڅنګ د جینکو شمیره هم زیاته شوې ده. د خبر ایجنسی د تعلیم محکمې مشر افسر جدون خان وزیر مشال ریډیو ته وایي چې تیر کال په سرکاري سکولونو کې خووشه 15 زره زده کوونکو امتحان ورکړی وو او په روان کال کې دغش میرا نور هم زیاتی گی.
صرف خیبر جنسی دا چې مونږ ریټن ایگزام واخیستو او په دې کې 35,000 ماشومانو حساب واخیستا، په دې کې 50% ماشومانو د بړې حساب واخیستا میل او فیمیل، او په دې کې غټه خبره دا ده چې کم مونږ د 5th د 8th ایگزام وشو نو په کې مونږ د سرکې کمر په بړه کې یو سکول دی چې هغه یعنی دا اوس کلاس شوی دی ٹی ڈی پی ریٹرن بعد او دغه ففتھ تھرڈ او سیکنڈ پوزیشن واخیستو او دا د ایجوکیشن زمونږ د باړې حال دی چې الټر ټیچران کارم کوي او ماشومان قابلیت هم دی
دا چې دوی په باړې کې په سرکاري سکولونو کې ماشومان ته کوم ډول سہولتونه ورکوي په دې حق لا نوموړی وایي
سپر چه دے سہولت خبر دا کہ فیمل سکولونو کے دو دو ٹینٹو نہ دی او بوائز سکولونو کے دو دو ٹینٹو نہ دی او ہائی سکول کے چھت سلور ٹینٹو نہ دی او پنزر ٹینٹو نہ دی نو مونگ تا بار بار دیٹ ماسٹر او دیٹ مسٹریس نہ بار بار دا مونگ نہ ڈیمانڈ را دی چھ مونگ تا ٹینٹو نہ راکے او مونگ یہ نصف سرما پخپلا خبر کڑے دا چھ مونگ تا چھ کم نہ کم کم اس کم 70 ٹینٹو نہ ہو پوری تو گا مونگ تا راکے مونگ چھ سومرا غدی ٹیچران دی اکثر خو زمون فیمل ٹیچران پ لحاظ سرا پلین چھنا ہے کڑی دیو باقاعدہ ہر سکول سائیڈ باندھے آگا ضائع پذائ ٹیچر ڈراپ کری میجارٹی اسکول زمونگ چی کمپلین ارے بڑا مکمل اخلاص ادا فیمل اسکول نام اور میل اسکول نام اور سرا و سرا چی کم ادے کتاب خبر ادا سونا کو اسکول ندی کا بوائے دی اور فیمل دی میڈل دی پرائمری ہائی سومر اسکول ندی دا کے جی نو سا تر دا ٹینتھ پورے تا مونگ ٹور تا فری بکس مہیا کڑی دی
دا باڑی زائی تن خزر حیات پری دے وائی چدل تدی دا تعلیم دا بیا بحالے لپارا گامونا پور تکڑے شی
مون خو غواړو چې مطلب دا چې سکولونه چې کم ویران شوی دي دا چې واپس بیا جوړ کړی شي او مونږ غواړو چې مطلب دا مونږ د ماشومان چې کم دي به تعلیم شوی دي هغه شوی چې دغه تعلیم واپس بیا کی او جنکو ته مطلب دا سکولونه جوړ کړی شي چې مخکې مونږ مطلب دا جنکه سبق وي
د خبر جن سید تعلیم محکمې چارواکي وایي چې په باړه کې کوم سرکاري سکولونه وران شوی وو د هغې په بیا رغولو کار شروع شوی دی او ډیر ژر به دا ټولې تعلیمي ادارې بیا جوړې شي فرحات شینواری مشال ریڈیو خیبر ایجنسی
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو په خونځو کې د داخلو کمپین روان دی چې سخ کال د یو لسو لکو ماشومانو د داخلو هدف ورته ټاکل شوی دی تیر ورځم په شوکدر کې د خونځي استادان او زده کوونکي د ارنډ کلی په کورونو ګرځیدل او میندې پلرونه د ماشومانو داخلو ته وهڅول شانواز ترکزی معلومات لري
د شوقدر په ارنډ کلی کې د سرکاري پرایمري سکول لخوا د نږدې کورنو ماشومان سکول ته دراوستو مهم شروع دی چې د سکول استادان وای تر دې دمه یې 15 ډیر شوزیات ماشومان سکول ته راوستي د ارنډ د سکول استادانو خپل ماشومان ته هم ویلي چې هغوی د هم خپل د چم گاوند ماشومان سکولونو ته راولي
راځي د سبق په وای او تاسو سلام بشای او مور خپل باندې خوشاله شي
څو کسان به راوستي دا
درې باندې راوستي
انس خان د سلورم جماعت یو ماشوم دی او هغه ول چې هغه په خپل ډول هم تعلیم مهم روان کړي او کوشش دی چې په کلی کې یو ماشوم هم به تعلیم پاتې نشي
هغه و مو خپل سبق لاره لګي مور خپل به خوشحالي کی یو به کی کرکټ هر سال ته نیم کلی کې
مصطفی خوش دی چې د غټول وړو سکول تر والی
زور دی چې سکول تر ازه سکول کې سبق وای به ون افسر انجو
د سکول مشر استاد مختار احمد وای چې وس عام ولوس هم به اداره شوي دی او خپل ماشومان په خپل خو سکول رو تر والی خو به هم کوم ماشوم سکول ته نوی راغله نو هغه ورپسې کور ته ورزي
په زمغه جی او ټول کمپین چلیږي ماشومان ته ماویلی چې کوم ځای کې به تاسو ماشومان نه چې سکولون ته نزي نو تاسو مطلب هغه ته د تعلیم ترغیب ورکوي او راولې سکول کې دلته راولې مور پلا کورون ته ورزه مور پلا ته وای چې دا ماشوم دی خوشی ته شي ګرځي سبا وته مطلب دای چې یو مسله جوړی گیا تا نو هغه نه دا خې چې سکولون ته را لګا چې سم سړی ته جوړ شي دا خو بیا د معاشره د پاره یو ناسور شي کړه چې کم سبق نه وي
او یاد دی چې په خبر پښتونخوا فاټا کې سکل یو لسله کده نوی ماشومانو داخله لولو هدف مقرر شوه چې په پکی 2 لکه په فاټا او نه هله کوم شومان د خیبر پښتونخوا په سکولونو کې داخليږي شانواز ترغزی مشال ریډیو پیښور
مشال اوس تاسو ته د ریډیو خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د مخام پاتنې مو بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک
دا مشال ریډیو دا د غرمې 12 بجې او شوې لند خبرونه له پامیر ساحل اورو.
د پاکستان سیاسي ګوندونو د پانما اسنادو په اړه د سپریم کورټ پریکړې ته بیلابیل خبرګونونه خودلی. پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند مشر آصف زرداری تیر ماښام په خبري غونډه کې له وزیر اعظم نواز شریف د استعفا غوښتنه وکړه. د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو د دې پریکړې او پلټنیزې ډلې د جوړولو هرکلی کړی دی. جمعیت علما اسلام فی وایي چې د بهیر د اپوزیشن او حکومت د ولس وخت ضایع کړی دی. تحریک انصاف هم د استعفا غوښتنه کړې خو مسلم لیگ نون نن د مننې ورځ لمانځي. په پیښور او خوست کې ګڼو ځوانانو تیر ورځ د مدني ټولنې فعالانو سره سره د عبدالولي خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان د وژنې پر ضد لاریون وکړ او غونډې یې کړې دي. دوی له افغان او پاکستاني حکومتونو غوښتنه وکړه چې علمي مرکزونه دې د سخت دریځۍ له فکره آزاد وساتي. د افغانستان اجرایي ریاست وایي هیڅ چاته د لنډمهاله حکومت جوړولو اجازه نه ورکوي. د عبدالله عبدالله ویان مجیب الرحمن رحیمی تیر مازیګر په کابل کې خبریالانو ته ویل د لنډمهاله حکومت په حق کې خبرې د هیواد په ګټه نه دي. د بشري حقونو یوه ډله وایي روانه میاشت ګڼ بې اسناده کډوال له پاکستان افغانستان ته تللي دي. د افغانستان لپاره د ناروې د کډوالو شورا تیر مازیګر ویل دوی د اپریل په لومړیو دوو اونیو کې هر ورځ د شاوخوا زرو کسانو نومونه لیکلي چې له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي. افغان ولسمشر اشرف غنی تیر ورځ نیمروز ته په سفر کې وویل چې نیمروز به له ایراني چابهار بندر سره تړي چې دا به د سیمې په اقتصادي وده کې پام وړ بدلون راولي. تیر ماښام په پاریس کې په وسلوال برید کې یو پولیس افسر ووژل شو او دوه سخت ژوبل شوي دي. پولیسو دا وسلوال هم وژلی دی. تر حملې څو ساعته وروسته د اسلامي دولت ډلې عماق خبري اژانس د دې ذمهواري ومنله او وویل چې بریدګر ابو یوسف نومېده. او چین وایي د یکشنبې پر ورځ به د ایران او چین شرکتونه د یوې ایرانۍ اټومي بټۍ د بیا ډیزاینولو لومړنی سوداګریز تړون لاسلیک کړي. دا خبره د چین د بهرنیو چارو وزارت وایند لوکانګ تیره ورځ په بیجینګ کې خبریالانو ته کړي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ او رسپانو ته کتنه کړې ده.
نن د پاکستان اکثر مقامی ورسپانو خپلې ادارې د سپریم کورټ لخوا د پاناما اسنادو لړکی په فیصله باندې لیکلي چې پکې جنگ ورسپان خپلې ادارې کې وایي چې د پاناما اسنادو لړکی د پاکستان د سپریم کورټ فیصلې تک سه هم سیاستدانان په انتظار وو، نو بل طرف ته ای ولس هم په تمه وو. د ادارې په وینا د سپریم کورټ لخوا چې کومه فیصله راغلی نو دا متفقه فیصله نه ده، ځکه چې دې کې د دوو ججانو اختلافات وو چې غوښتل یې وزیر اعظم دې ناحل وګرځول شي، ځکه چې هغه اوس امین او صادق نه دی پاتې. د کومې وروسته چې د دې معاملې لپاره مشترکه د بلټنو ډلې جوړولو حکم ورکړی شو چې هر دوه اونۍ پس به رپورټ وړاندې کوي او له دې وروسته به عدالتي بینچ دوه میاشتې پس خپل فیصله اوروي. ادارې زیاتوي اوس د دې فیصلې نه داسې ښکاري چې د دې معاملې پلټنې لا سرته نه دي رسیدلي، نو په دې وجه سپریم کورټ د دغه ډلې جوړولو اعلان وکړو او دا ښه فیصله هم ده. نو په داسې صورتحال کې دواړو ډلو له د جشن منځلو ضرورت نه دی پاتې، ځکه چې لا پلټنې روانې دي. د دې تر څنګه ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي د پارلماني چارو لپاره د قومي اسمبلۍ قائمه کمیټې زنانو ته د 10% نمائندګۍ ورکولو متعلق انتخابی قوانین بل کال 2014 او د اولسی نمائندګۍ ترمیمی بل کال 2014 په متفقه توګه منظور کړو، چې په کې تجویز ورکړی شوی چې زنانو ته په پارلیمان کې 10% برخه ورکړل شي. د ادارې په وینا د دې حقیقت نه هیڅوک هم انکار نشي کولی چې پاکستانی زنانو په صحت، تعلیم، صحافت، دفاع او د سفارتکارۍ په ګډون په هر څانګه کې خپل قابلیت او اهلیت ثابت کړي او د نړۍ په یو شمېر ملکونو کې هم نوم ګټلې. او که اوس وکتل شي نو یوویشتمه پیړۍ د زنانو د قومي ترقۍ لپاره په یو نوي پړاو کې داخلیږي، نو په داسې صورتحال کې د پاکستان د زنانو د حوصلو جګولو ضرورت دی او په قومي او صوبایي اسمبلۍ او سینټ کې هغوی ته پوره پوره نمائندګي ورکول د وخت غوښتنه ده. اداري آخري کې لیکي د دې قانون سازۍ له وجې به سیاسي ګوندونه د زنانو د صلاحیتونو نه هم ګټه پورته کړي او د دې سره سره به په پارلیمان کې نوي وینه هم شامله شي، نوې سوچ به پیدا شي او د کلیوالو خاري سیمو د زنانو د ګډون له کبله به جمهوریت ته هم ګټه ترلاسه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایی فارن پالیسی مجللی کې د ننګرهار په چین کې د داعش وسلوالو پر سمسو امریکایی برید اولس خوشاله کړی دی، خو ځینې شنون کې نظر لري چې د ټرمپ ادارې دا کار د خپل ځواک او زور خودو په مقصد کړی. بلخوا هفینګټن پوسټ ورځپاڼه لیکي د لویدیز یو شمیر سیاسي شنون کې د ایرانی رژیم له لوري د بشري حقونو سرغړونو او د منځني ختیځ په چارو کې لاسوهنې اندېښمن کړي دي. د دوانو لیکنو مهمې برخې احمد شاه اعظمي اوروي.
فارن پالیسی مجللی کې دا چین ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې تېره اونۍ د دوی پر سیمې د غورځېدونکي بم ږغ ډېر دروند و چې دوی مخکې له دې نه و اورېدلی. د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال ذبیح الله زمري فارن پالیسی مجلې ته ویلي چې دا بم برید بریالی و او دوی ټول په خوشحاله دي، ځکه چې ولسي وګړو ته هیڅ مرګ ژوبله نه ده پکې اوښتې. دا چین څنګ ته په بټکوټ ولسوالۍ کې یو امام مولوي سبحان الله سلیم د برید په اړه ډېر زیات خوشحاله و او مجلې ته یې ویلي چې امریکا د داعش وسلوالې ډلې ریښې له دې سیمې وکښلې. نوموړي زیاتوي چې د سیمې خلکو د دې عملیاتو هرکلی کړی او د پایلو په اړه ډېر خوشحاله دي. خو په واشنگټن کې د کړکیچ د نړیوالې ادارې شنونکي تیمور شرن وایي چې برید او د دروند بم استعمال انډول نه سره خوري. نوموړي د ځینو نور خلکو په شان دریز لري چې د ټرمپ ادارې د بم استعمال یوازې د زور ښودلو لپاره وکړي تر څو په سیمه کې خپلو سیالانو لکه روس او شمالي کوریا ته څرګند پیغام ولیږي چې امریکا اقدام کولو او د اړین طاقت کارولو ته چمتو ده. بلخوا هفینګټن پوسټ ویبپاڼه لیکي په لویدیځ کې یو شمیر سیاسي شنونکي د ایران د اټومي عزایمو او په منځني ختیځ کې د دې هیواد د لاسوهنې په اړه اندېښنه لري. د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د آیت الله ډاروونکي کردار د تیرو څلورو لسیزو راهیسې د رسنیو مهمه موضوع پاتې سوې ده. ایران د خپل ځان خوندي ساتلو او په سیاست کې د دخیل پاتې کېدو لپاره له رشوت او زور زیاتي څخه کار اخلي. ویبپاڼه پر مخ لیکي یوه بله موضوع چې سیاسي شنونکو زیاته نه ده په ډاګه کړې د ایراني رژیم لخوا د قدرتي وسایلو په لاس کې ساتل دي چې څرګند بیلګې په دې هیواد کې د اوبو انتظام دی. دا کار نه یوازې د هغو ایرانیانو هیلې له خاورې سره خاوري کوي چې په خپله خاوره کې جمهوریت او خوشحالي راوستل غواړي، بلکې په راتلونکو کلونو کې به پر سیمه ییز او نړیوال سیاست هم منفي اغیز وکړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
ټاکل شوی چې د رواني اونۍ په پای کې د چین او ایران شرکتونه د ایران د یو اټمي بټۍ د بیا ډیزاینولو لومړنۍ موافقه لاسلیک کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل دا د هغه اټمي تړون یوه برخه ده چې په 2015 کال کې د تهران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شو. فری بظاهر تفصیل لري.
د آراک ریاکتور برخلیک له نړیوالو سره د ایران د اټومي مذاکراتو یو تر ټولو ستونزمنه برخه وي چې بلاخره له امریکا، بریتانیا، فرانسې، چین، روسیې او جرمني سره د تهران د اټومي موافقې په لاسلیک تمام سو. د دغه موافقې له مخې د درنو اوبو دغه ریاکتور به داسې ډول بیا ډیزاین سي چې هغه پلاتینیوم چې د اټومي بم د جوړېدو لپاره کارول کیږي پکې ونه ساتل سي. د نړۍ هغه شپږ هیوادونو چې د ایران په اټومي مذاکراتو کې شکل دي یو ځانګړی کاري ګروپ جوړ کړی و چې د چین او امریکا لخوا په ګډه شریکیږي او دوی به د دې ریاکتور د بیا ډیزاین چارې پر مخ وړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان لو کانګ د پنځمه په ورځ په پیکینګ کې وی خبري غونډې ته ویل چې د بیا ډیزاین په اړه د قرارداد لومړنۍ موافقه په پیکینګ کې سوی او پاتې برخه به د یکشنبه په ورځ لاسلیک شي. د ایران او چین د ګډو هڅو په نتیجه کې د دواړو هیوادونو کمپنیو په وروستیو کې د آراک په نوم درنو اوبو ریاکتور د بیا ډیزاین کولو سوداګریز تړون لومړۍ برخه لاسلیک کړه. د تړون وروستۍ برخه به د اپریل پر 23 رسمن په ویانا کې لاسلیک
شي.
د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه قرارداد لاسلیک کول به د دې پروژې د پایل لپاره مناسب شرایط رامنځته کړي. ایران ویلي د درنو اوبو دغه ریاکتور د سرطان ناروغي او نورو طبي درملونو لپاره د موادو د تولید په هدف جوړ سوی وو او په وار وار ویلي چې د اټومي وسلې د جوړولو نیت نه لري. د عراق پروژې د قراردادونو اعلان داسې مهال سوی چې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ایران په منځني ختیځ کې د هیوادونو د بې ثباتۍ په برخه کې یو پرله پسې پارونکی هیواد بللی دی. دا خبره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې لخوا د تهران په وړاندې د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ د ارزونې پر مهال سوې ده. ریکس ټیلرسن ویلي په دې ارزونه کې به نه یوازې د 2015 کال اټومي تړون رعایت بلکې په سیمه کې د ایران چلند هم وارزول سي، چې د ټیلرسن په خبره په سوریې، عراق، یمن او لبنان کې د امریکا ګټې تر پوښتنې لاندې راوستلې دي. د چین د بهرنیو چارو وزیر کته هم د ټیلرسن دغو څرګندونو ته مستقیما اشاره ونه کړه، خو یې ویل چې هیواد یې هیله لري ټول اړخونه دا ډاډ ورکړي چې د اټومي موافقه عملي سي، په مناسبه توګه اختلافات حل او په منځني ختیځ کې د سولې او ثبات پر راوستلو کې رول ولوبوي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته غوږې. ایسوسییټډ پریس اژانس لیکي ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لپاره کار کوونکو او نه حکومتي ادارې ته بلاخره په خپل غونډو کې د ګډون اجازه ورکړې. اژانس وایي د ملګرو ملتونو د اجازه ورکولو شورا لسو کلونو راهیسې د دې ادارې غوښتنلیک سنډولې. منور شاه تفصیل لري.
د ایسوسییټډ پریس د ریپورت وایي د چهارشنبه په ورځ ملګرو ملتونو په خپل غونډو کې د ګډون لپاره یوې برتانوي غیر سرکاري خیریه ادارې کریسچن سولیډاریټي ورلد وایډ ته اجازه نامه ورکړه. دا په داسې حال کې ده چې یادې ادارې د دې اجازه نامې لپاره په 2009 کال کې درخواست جمع کړې وو، خو تر اوسه یې معامله ځنډېدلې وه. د ملګرو ملتونو د اقتصادي او سماجی چارو کونسل کې د نهو په مقابله کې 28 غړو د یادې خیریه ادارې په حق کې رای ورکړي. د رایو اچولو وړاندې د برتانیا سفیر یاد کونسل ته وویل چې کریسچین سولیډاریټي ورلد وایډ د دې اجازه نامې لپاره ټول شرایط برابر کړي وو، خو بیا هم د امتیازي سلوک لوجې ورته اجازه نامه نه ورکول کېده. نوموړي زیاته کړه چې یادې ادارې په میانمار کې د مسلمانانو او په یو شمیر افریقایي هیوادونو کې د بیلابیلو مذهبونو د خلکو سره انساني مرستې کړې دي. د دې ادارې د اجازه نامې مخه نیونکي هیوادونو کې د نورو ترڅنګ پاکستان، هند، روس او چین شامل وو. دا راز د اقتصادي او سماجی چارو کونسل د ملګرو ملتونو په غونډو کې د ګډون لپاره اجازه ورکوونکي کونسل ته یو بل ماته هم ورکړه چې پکې یې د صفر په مقابله کې په اوو دیر شورایو د دې خبرې منځوري ورکړه چې د اجازه ورکوونکي کونسل غونډې به په ویپاڼه هم خبرول کیږي. د ملګرو ملتونو یو شمیر ادارې لا لوړاندې په ویپاڼو خپلې حالې ځلې نیخ په نیغه خبروي. په ملګرو ملتونو کې امریکایي میشن ویلی چې لدې سره به په یاد اداره کې د انساني حقوقو لپاره د قراردادونو مخه نیونکي هیوادونه خلکو ته په ډاګه شي، او دا به معلومه شي چې په هغو هیوادونو کې د انساني حقوقو څومره سرغړونې کیږي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی ویلی چې لدې ګام سره به د انساني حقوقو لپاره د یاد ادارې هلې ځلې په ډاګه شي او په لا نور قوت سره به خپلې مبارزې ته دوام ورکړي.
د سولې پر لور
مش بخبل خاوره
امر غواړو امر
یو ناسه بدرزو شو په بس دغه مړی مراد وسمال ته دومره پراتري
ولې ظلم کیږي ولې بیا کیږي
هر طرح کرے بدرنګ زکه چې دا غمینه لژوند د سره نسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري د امریکا د دفاع وزیر وای په چین کې د بمونو مور چې دایښ ډلې ته زیانونه اړولي داغه پاړه هیڅ نه وای. جیمز ماتس تا خبره تیر ماښام اسرائیل ته د سفر په وخت یو خبريال د پښتنې په جواب کې کړي. امریکایي پوسټ رونه د ننګرهار په چین کې خپل تر ټولو لوی ناټمی بمو کارو چې په وینا یې پکې د دایښ ډلې د سمسو نظام په نخ کړي. افغان حکومت وای په بریټ کې لسلو زیات وسلوال وژل شوی. د سیمه اوسیدونکو وای په دې حمله کې ولسی وګړو ته زیان نه رسیدلی. فریبا ظاهر معلومات راکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جیمز ماتیس وایي پینتاګون به دا راز ونه وایي چې د امریکا تر ټولو لوی بم په ننګرهار کې دایښ وسلوالو ته څومره زیان رسولی دی. نوموړي اسرائیل ته د سفر پر مهال د تیر اونۍ د پنجشنبه ماښام د غبرید په اړه چې د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د دایښ وسلوالو په وړاندې وسو خبرې کولې. په هغه برید کې د امریکا پوځ د لومړي ځل لپاره د جګړو په ډګر کې خپل تر ټولو لوی غیر اټومي بم استعمال کړ. جیمز ماتیس خبریالانو ته وویل چې پینتاګون د ویتنام له جګړې دا کړل چې په دې ډول یو برید کې د تلفاتو په شمیر لسره نسی کې د هغه د بریالیتوب په اړه قضاوت وسی. د امریکا د دفاع وزیر دا خبره هغه حرکت ته اشاره و چې د ویتنام په جګړه کې د مړو د شمیرلو په نوم وو، او هغه مهال به معمولا د مړو شمیر ډیر زیات خلکو ته ویل کېده. جیم ماتیس په افغانستان کې د داعش پر وسلوالو د برید په اړه د غرض وویل چې دغې حمله وشو د چې امریکا د داعش د ماتولو لپاره ټینګ اراده لري، هغه که په سوریه کې وي که په عراق یا افغانستان کې. د امریکا دفاع وزیر دا خبره په اسرائیل کې د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې وکړه. په افغانستان کې د ناټو پوځیانو تر دې وړاندې ویلي وو چې د اچین ولسوالۍ په مامندره کې تصفیوي عملیات دوام لري. دوی تر اوسه د تیرې اونۍ د زورور بم له کبله داعش وسلوالو ته د اوښتو زیانونو په اړه دقیق جزئیات نه دي ورکړي، خو په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې په هغه برید کې تر سلو ډیر داعش وسلوال ووژل سوه. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد راتمنش ویلي په وژل سویو کې دیارلس تنه د داعش ډلې لوړ پوړي قمندانان وو.
در بین همی مجموعه که توسط
پاچین که دبم لغورزیدو روستا اغا جسدون چی موک پیشندلی دیار لست دایش مهم کماندانان پاکی شامل دی. پا دوی که دو کسان دا هندوستان دی، دوی دا تاجکستان دی، چلورتن هم افغانان دی او نوری دا پاکستان دی.
تر اوسه خبری الان او نور خبری ټولنو ته اجازه نه ورکړل سوی چې د دې بم سیمه وویني، خو په چین کې د بم د سیمه شاوخوا اوسیدونکو یوازې دا تاییدوي چې په برید کې ملکی خلکو ته زیان نه دی رسیدلی.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. افغان حکومت په کابل کې د روس ته سفیر روسي سرګندونې غندلی او وایي طالبان تر هغه دین او دولتونه د هغوی ته د سیاسي ډلې په نوم نه یادوي. دا خبره د اجرایه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی تیره ورځ خبریالانو ته وکړه. د چهارشنبې په ورځ په کابل کې روسي سفیر الکساندر مانتیتسکي وویل طالبان یوه سیاسي ډله ده چې ورسره باید د سولې خبرې وشي. افغان ولسي جرګې هم دا سرګندونې د افغانستان په چارو کې مداخله ګڼلې. شنونکي وایي طالبانو ته د سیاسي ډلې خطاب هغوی ته مشروعیت او جرأت ورکوي. اکرام الله اکرام معلومات لري.
د ملي یووالي حکومت په کابل کې د روسي د سفیر د وروستي او سرګندونو په خبرګون کې وایي چې وسلوال طالبان سیاسي نه بلکې یو تروریستي ډله ده. د اجرایه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی د پنځشنبې په ورځ په کابل کې وی خبري ناسي ته وویل هیڅ حکومت باید وسلوال طالبان د سیاسي ډلې په توګه ونه مني. نو موږ وایي طالبان رسمان یو تروریستي ډله ده نه سیاسي. هیڅ یو حکومت باید دغه ډول سرګندونې ونه کړي او که هر دولت داسې سرګندونې وکړي زموږ په نظر محکوم دي. هغه وایي طالبان کولی شي خپلې وسلې په ځمکه کېږدي او د افغانستان د اساسي قانون په منلو سره په یوه سیاسي ډله بدله شي چې په وینا یې اوس مهال د نظام پر ضد د جنګېدو له امله تروریستي ډله بلل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د روسي سفیر الکساندر مانتیتیس کې د چهارشنبې په ورځ وسلوال طالبان یوه سیاسي ډله یاده کړه او ویل چې په افغانستان کې د روانو ستونزو د ختمولو لپاره باید له دې ډلې سره خبرې وشي. هغه ویلي چې ماسکو د افغانستان له قانوني دولت او د افغانانو په مشرۍ د سولې د راتګ ملاتړ کوي، خو په خبره طالبان باید لال قاعده جلا او د هیواد اساسي قانون ومني. د لومړی وار نه دی چې د روسي چارواکو لخوا ورته سرګندونې کیږي. له دې وړاندې روسي چارواکو منلي چې له وسلوالو طالبانو سره په اړیکه کې دي، خو له دې ډلې سره یې پوځي مرسته رد کړې ده. خو یو شمېر افغان چارواکو د ولسي جرګې غړو ویلي چې له وسلوالو طالبانو سره د روسي د پوځي مرستې په اړه اسناد او شواهد لري. د وروستي راپورونو پر بنسټ د روسي یو پلاوی په شمالي وزیرستان کې د طالبانو مرکزونه هم لیدنه کړې ده. وسلوالو طالبانو ته په کابل کې د روسي د سفیر لخوا د یوې سیاسي ډلې د خطاب کولو په اړه د ولسي جرګې اداري پلاوی هم غبرګون ښودلی دی. د دغه جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی د پنځشنبې په ورځ وویل هیڅ دولت حق نه لري چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه وکړي. د سیاسي چارو د کارپوه بشیر بیژن په ګډون د افغانستان یو شمېر سیاسي کارپوهان وسلوالو طالبانو ته د یوې سیاسي ډلې خطاب دغه ډلې ته د مشروعیت او جرأت ورکولو لامل بولي. بیژن له افغان دولت څخه غوښتنه وکړه چې نور باید په دې برخه کې غلي پاتې نه شي، ځکه چې په وینا یې افغانستان به په دغه ډول خبرو له بحران سره مخامخ شي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنګیالي دي؟
او د ترو او ګواهی د پاره دی یو لښت خاورې د پاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی. غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
مونږ دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې اوټاک چرته.
د هر څه د مشالې ډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
د افغانستان اجرائیه ریاست وای د لنډمهاله حکومت د جوړولو اجازه چاته نه ورکوي. د عبدالله ویان مجیب الرحمن رحیمی تیره ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د لنډمهاله حکومت د جوړولو په حق کې خبرې نه د افغانستان او نه د خلکو په ګټه دي. نوموړي دا خبرې په داسې وخت کړي دي چې افغان ولسمشر د ښه حکومتدارۍ په برخه کې خپل سلاحکار احمد ضیا مسعود له دندې لرې کړ، چې وروسته مسعود وویل له سیاستوالانو سره د لنډمهاله حکومت په جوړولو غږیږي. یوسف زدران له کابله.
اجرا ریاست د احمد ضیا مسعود د وروستیو څرګندونو په اړه غبرګون وښود او وایي چې هیڅ چاته د موقت حکومت په لوري د تګ اجازه نه ورکوي. د اجرا رئیس ویان مجیب الرحمن رحیمی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل د موقت حکومت بحث باید اصلا مطرح نشي، ځکه چې ولسواکه اوسني حکومت ته دوام ورکول یوه اړتیا ده. دی وایي د موقت حکومت بحث اصلا مطرح کیدای نشي. دا بحث نه د افغانستان په ګټه دی او نه هم د افغانستان مصلحت دی او نه چاته اجازه ورکول کیږي چې په دې لوري حرکت وکړي. رحیمی وایي که څه هم سیاست مداران په بیلابیلو موضوعاتو د نظر ورکولو حق لري، خو اجرا ریاست د موازي حکومت سره مخالفت لري او چاته د جوړېدو اجازه نه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې خپله اجرایه رئیس په انتخاباتي دوره کې د موقت حکومت د اعلان ګواښ کړی و، خو له همدې ادرسه اوسنۍ څرګندونې داسې مهال کیږي چې د ښې حکومتوالۍ په برخه کې د جمهور رئیس پخواني استازي له دندې څخه د لرې کېدو وروسته د حکومت ضد څرګندونې کړي دي. وروسته له دې چې د ولسمشر غني لخوا احمد ضیا مسعود له دندې لرې شو، ضیا مسعود ویل حکومت د د لرې کېدو حق نه لري او دا پریکړه به ورته درنه تمامه شي. د هغه دفتر ویلي چې له دندې څخه له لرې کېدو وروسته احمد ضیا مسعود له سیاسي څیرو سره د موقت حکومت په طرحې، انتخاباتو او نورو موضوعګانو خبرې اترې کوي او په دې اړه به ژر لاس په کار شي. د هغه د لرې کېدو دلیل که څه هم د اصلاحاتو راوستلو په برخه کې نه بریالیتوب یاد شوی، خو د مسعود څرګندونې او لرې کول د اجرا ریاست تر څنګ له ځان سره د سیاسي ګوندونو غبرګون هم لري. حزب اسلامي وایي د احمد ضیا مسعود لری کول سره په حکومت د سیاسي ګوندونو باور کم شوی دی. د دغه ګوند ویان حشمت ارشد ویل د جمهور رئیس دا ډول اقدامات خي چې هغه خپل ژمنو ته وفادار نه دی. لدی سره د نوې ملي جبهه په نوم د حکومت سیاسي اپوزيشن وایي چې احمد ضیا مسعود د حکومت په وړاندې د ودرېدو حق لري او حکومت د پخوانې ژمنې په اساس نه باید هغه له صحنې وباسي. خو په خوا کې بیا د افغانستان د جمهوریت غوښتونکي ګوند وایي چې چوکۍ باید د شفافیت په اساس وویشل شي او نه باید دلته شخصیت متراوي. د یاد ګوند مشر عادل بهرام اول
موږ طرفدار د شفافیت یو، هغه څه چې اصول دي، هغه څه قوانین دي، د قوانینو تطبیقول د موږ وظیفه ده.
احمد ضیا مسعود ویلي چې د حکومت یو طرفه پریکړه به په هیواد کې سیاسي بې ثباتۍ رامنځته او له ځان سره به د خلکو غبرګون ولري. خو آیا روغتیا هم د هغې له لرې کېدو سره د کوم قوم یا د جمعیت ګوند حق خوړل شوی چې بې ثباتۍ رامنځته کړي؟ د جمعیت ګوند برابرۍ شورا غړي فضل احمد مانوي وویل ضیا مسعود د ټیم په اساس په دنده ګمارل شوی و، نه د قوم او د کوم ګوند په استازیتوب.
اشرف غني سره ملګری و په ټیم کې و، دا ټیمي خبره ده، دا خو داسې خبره نه ده چې دا جمعیت ده او دا په کوم قوم ارتباط لري. موږ خو په دا جریان کې نه وو.
هغه وایي چې ضیا مسعود په یوه ښه طریقه نه دی لرې شوی، خو په ورته وخت کې ټینګار کوي چې له دندې لرې کول یې دومره بدې پایلې هم نه لري.
د نیمې نړۍ غږ
هم زمانه کالی واغسته، هم زمانه سامان واور، هم را نه زما کټ جې بوت یو د اتاو میا
ساک په ماته شو نو ماو چې د زما فرند مند چې کومې دې کنا پکار د چې دا رڼا تا راو دا پشپک کې پاتې شو.
په ونی زخبرونه د نیمه نړۍ غږ کې د پښتنو میرمنو لپاره د کارکونکو تنظیمونو حال او پر ټولنه د اغیز په اړه معلومات ترکو.
موږ سوچ ورته یو فکر ورته چې کومې د تسهیل لپاره چې کومې په مختص لپاره جوړي هغه ګل خزان تر شان کې
څومره
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجه اوریدلای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د اسوات له یو شمیر خسته سیمو یوې هم د سری شاه بانډه نومیږي چې د سواد بونیر او شانګلی پر پولې پرته ده. خو ستونزه دا ده چې دې سیمې ته د رسېدو لپاره باید 3 ساعته پیاده مزل وشي، ځکه چې هلته ورتلونکي ټول سړکونه خراب دي. ځینې سیلانیان چې ورغلي هم د لارو خرابوالی ذکر کوي، خو چارواکي وایي د سړکونو جوړولو ته پیسې بیلې کړي دي. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
د سیلانی سیمې سوات سری شاک کلی د سوات مرکزی خار منګورې نه 15 کیلومتره لرې غریزه سیمه ده چې ورته د منګلور نه وروسته 2 ساعته په طاقتور موټر کې او بیا وروسته زری نومي کلی نه 3 نه تر 3.5 ساعته پورې پیدل لاره ده. ولې دغه پیدل لاره د دنګو غرونو او ښایسته باغونو او شینکي نه ډکه ده؟ سری شاه په سر باندې یو لوی ډنډ دی چې د باران اوبو څخه ډک وي او ترې د سیمې څاروي اوبه څښي. دغه سیمې ته د ټولګي په شکل کې رسیدلی یو سیلانی وایي:
زما نوم فیصل مراد دی، زه د سوات منګوره سیټي اوسیدونکی یم. په لاره مونږ ډېر ښکلي غرونه، ډېر ښکلي ونې او ډېر ښکلي واورې ولیدې، او دا ملګري را سره دي په دې کې هم او ډېر ښه محسوس کړو چې یاره مونږ خو دا خپل ژوند اسې په منګوره کې وویستو، دا لاوله پیره رالو، نو دلته ډېر خوشحاله شو او دا ځنګلي ودرې ولیدې، قدرتي مناظر ټول ولیدل.
د سیلانیانو ټولګي سرې شا کې ځان سره راوړي خوراکونه وخوړل، بیا یې خپلې خوشحالۍ هم ومانځلې.
خدای زما زما جانان زما کې یا می تبا کې او چې اخلاص خلاص دغه مشمه.
د سیلانیانو ټولګي کې د سکولز د کونکو هم شامل ول. دوی هم دغه سیمې څخه ډیر خوندونه واغستل او وایي چې د کونکو لپاره دغه رنګا زینو ته تل پکار وي.
زما نوم عبدالحمید خان دی او ما دی خو د جیل ولیدو او ګل مول ونې مول غړ غړ کماران مول دی. زی زما نور خل ته هم چل تر شي د زګونو ګوري په سوات کې ډېر شي زګونی چا چا نه دی دل ډېر خوري زګونه دی.
د سره شای یو مقامی اوسیدونکو ابراهیم خان وای چې د دغه سیمه یو اړخته د بونیر او بل اړخته د شنګلې د غرونو پوله ده. مقامی اوسیدونکو زیاتره زمیداره کوي، سبزیانی او میوه پکې ډېری خکېږي. ولې دغه سیمه سړکونه ډېر خراب دي او نور ستونزې هم لري.
مونږ ته د روډ او د اوبو د دې زیات تغه د مېلمانه ډېر زیات کم راځي، د دې وجې کم راځي چې لغه پیادل لري پکې ډېری دي. هسپتال نشته، هسپتال خو خلک لکه دې ځنه سو ګاډي پورې ځي کې پک زنګو کې پکټ کیوړي بیالته ګاډه ماډه روډ خراب ته نو هغه چې دلته کې هسپتال ته غره شنو بس هغه خراب شي.
د سری شاه سیمې لارو او نورو ستونزو په اړه د سیمې صوبای اسمبلی غړی عزیز الله ګران وایي چې دوی د سری شاه او خوشا سیمو ترقی لپاره لوی کار کوي.
کم چې د کس او د زری په منځ کې تاسو کم سری شاه ورته دغه په منځ کم روډ دی هغه لمی 1.5 کروڑ روپیه ورکړي، بیا د اغه لاندې د کس او د شنګری په منځ کې مولا هم 1.5 کروڑ ورکړي.
د سواد د خایسته سیمې ذکر د تاریخ په کتابونو کې هم په دغه توګه شوی دی چې په دې سیمه یو شمیر قافلې تیرې شوې دي او بیا دغه سیمه کې د بت مت د وختونو نخې نښانې هم موجود دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.